ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د درو بجو په دی خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی انیس اجمل او ټکنیکی ملګری روهیله دران کې هلی او سلامونه ومنه روانه خبرونه کې د سر موضوع د کوټه کې د هغو وکیلانو سلورمه کلیزه ده چې سلور کال مخکې په یو ترهګریز برید کې وژل شوي وو. دا د خبرونه د سر موضوع د یو شمېر نور کورنیو سیمه ییز مطالب را سره هم شته، خو له هر څه مخکې د دې غړی خبرونه د انیس اجمل نه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې نن په کوټه کې داغو او یاو کسانو تلین لمانسل کیږي چې په 2018 کال کې وشل شي وو. نن د مومندو په غلنې کې د ماشومانو لپاره د ځانګړي عدالت پرانسته وشو. د امریکا ولسمشر وایي هیواد به په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې د بهرني مداخلت په اړه خبرداري لنیستي ساري. د خبرونو تفصیل نن د شپږ 500 وکیلانو د دوو خبریالانو په ګډون د اغو او یاو کسانو سلورم کلینل مانسل کیږي چې د 2018 کال د اگست په 8 نیټه په کوټه کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی وو. د بلوچستان بار کونسل سره مشرانو مشال ریډیو ته ویلي نن په بلوچستان های کورټ په ودانه کې و دستور کیږي چې پکې به وکیلانو قاضیان د پیښې قربانیانو ته پیرزونه وړاندې کوي. دغه سیاوامي نېشنل ګوند اعلان کړی چې دوی ته چارواکو په کوټه کې د غونډې اجازه نه ده ورکړې، نو ځکه به دوی اوس په ټوله صوبه کې د یاد غونډې را جوړوي او مظاهرې به کوي. بلخو د بلوچستان حکومت ویاند لیاقت شاوانی مشال ریډیو ته ویلي د کورونا وبا له کبله په کوټه کې د ولسی غونډو اجازه نشي ورکولې. چارواکي وایي د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې دوه تنه وژل شوي دي. د پولیسو انتظامي دوو چارواکو د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې تېره ورځ د میرامشاه دیګان په سیمه کې ناڅرګنده وسلوالو دوه ولسی وګړي په ډزو وژل او برید کوونکي په تېښته کې بریالي شول. د چارواکو په وینا وژل شوي کسان د داخل او جاني خلو اوسیدونکي دي. د پاکستان چارواکي وایي په دې هیواد کې 2,95,000 شپږ سوه او څلور کسان له کورونا بیرته ښه شوي دي. د کووېډ 19 په اړه د معلوماتو ورکولو سرکاري ادارې تر مخه تر نن غرمې پورې په پاکستان کې د کورونا وایرس 2,03,476 اتیا کیسونه رپورټ شوي دي او د وایرس له وجې 6,083 کسانو خپل ژوند بایللی دی. په خیبر پختونخوا کې تر نن غرمې پورې 4,05,939 کسان په کورونا اخته شوي دي. نن د مومندو په غلنې کې د ماشومان مقدمه اورېدو لپاره د ځانګړي عدالت پرانسته وشوه. د مشال ریډیو خبريال وایي په پرانس غونډه کې د مومندو ضلع او سیشن جج محمد امین کندی، د مومندو بار اسوسییشن وکیلان، ډیپټي کمشنر، د ماشومان حقوقو مبارزانو ځینې نور شامل وو. د چارواکو په خبره ده په قبایلي ضلعو کې د ماشومانو لپاره لومړنی ځانګړی عدالت دی چې پکې به د مقدمو فیصلې له دریو میاشتو زیاتې نه سنډیږي. په دې عدالت کې به له ماشومانو سره او یا د هغوی لخوا د شویو جرمونو مقدمې اورېدل کیږي. نن غرمه د افغانستان په خوست ښار کې چاودنې درې پولیسان زخمیان کړي دي. د پیښه په ځای کې د خوست امنیه کمانډانې د امنیت امر سمونمل نور الله ستانکسي مشال ریډیو ته ویل چاودنه فیض محمد خان وارد ته نیستي. په موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوو چاونکو توکو له لارې شوي. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د پیښې ذمهواري نه ده منلې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا لخوا د سولې د مشاورتي لوی جرګې د ملاتړ هرکلی کړی دی. ولسمشر غنی پرون د جرګې په پرانیستون کې وینا کې ویل چې د لوی جرګې په حقله د امریکا د اغه اعلامیې هرکلی کوي چې په کې به په افغانستان کې د سولې اقتصادي پرمختیا ملاتړ اعلان شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې د جرګې رابلل ستایلی دي. ویلي دي دوی پوهیږي چې ګډونوال باید د پاتې طالب قیدیانو په خوشي کېدو مصلحت وکړي. دا درې ورځنۍ جرګه پرون پیل شوې ده چې د ټول افغانستان نه پکې 3,200 کسان برخه اخلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي انتظامیه به د هیواد د لوړ پوړو استخباراتي چارواکو خبرداري لنیستي ساري چې ویلي دي روان کال په نومبر کې د امریکا پر راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې روسیا، چین او ایران مداخلت کولی شي. خو ولسمشر ټرمپ پرون د یوې پوښتنې په جواب کې خبري غونډې ته دا هم ویلي دي باور لري چې درې وړ هیوادونه د ده بریا غواړي. د دې خبري غونډې وړاندې د ملي استخباراتو امنیتي مرکز مشر بل ایونینا خبرداري ورکړې وو چې د امریکا استخباراتي ارزونې ښایي چې بیجینګ د ولسمشر ټرمپ یو وار بیا منتخبېدل نه غواړي. مسکو د ډیموکرات ګوند جو بایدن د کمزوري کولو او تهران د امریکا د جمهوری ادارو د کمزوري کولو هڅه کوي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د انیس اجمل لمو خبرونه اوریده. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. پا په کوټه کې د وجل شو وکیلانو نن سلورم تلین ده. په دغه وجل شو وکیلانو کې د یو کس ترور وای
زه خو یې یو رور په سیاست باندې نن د څلورم کال په کیږي ماته ته اوس پورې کې نه راځي زما رور مړ دی یا دا نور زما دوه ورونه مې شیدان سوي دي یا مړ دي یا قتل سوي دي.
په مومندو قبایلی ضلع کې عدالتي نظام په جوړېدو دی. نن دغلته کې د ماشومانو د تحفظ یو عدالت جوړ شوی دی. یو کس وای
د دین مخکې که بعضی اوفنسز به وشو خو هغه به یو جولي د رواج او دغه مطابق به هغه ریپورت کېدل نه.
د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې په قبایلي ضلعو کې د انتظامی اصلاحاتو پیلو کې په دغه لړ کې دوی سوالنامه تیاره کړې ده. پوښتنې به کوي خو یو څېړونکی ایاز وزیر وایي
هغوی ته سټرکچر ورکا، هغوی ته قانون ورکا، هغوی ته لار وخایا. دا د انتظامی امور فیصلې حکومت کوي، سیاسي حکومت کوي.
او په کابل کې روانې د مشاورتي لوی جرګې حال به له کابله نیخ پنی غاورو د مشال تر څنګ وسه. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی د مشال لیډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د نهو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نیخ پنی غاوري. د دې تر څنګ د موږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال لیډیو ډاټ کام باندې لوستلی او اوریدلی شئ. اوریدونکو په کابل کې د طالب بندیانو په اړه باندې مشاورتي لویه جرګه روانه ده. د دغې جرګې د حال لپاره ورځو کابل ته. زموږ همکار اکرام را سره د ټلیفون د لارې راغلی دی. اکرام ستړی مشي په خیر هغه یو کدار ته وای چې نن د دغه جرګې په غونډه کې سوش
پنځوس کمیټې چې تیر ورځ د افتتاحیه غونډې نه وروسته ټاکل شوې وي په پنځو بیلابیلو برخو کې دوی ځینو کمیټو تیر ورځ خپل کار پای ته ورسوه. ځینو نن درې دېرش کمیټو تیر ورځ کارونه پای ته رسولي. اوولس کمیټو نن تر اوسه پورې خپل کارونه پای ته ورسول. د جرګې رئیس عبدالله عبدالله وایي چې ټولو پنځوس کمیټو د څلور سوه طالب زندانیانو د خوشې کېدو مشوره ورکړه خو په مشروط ډول باندې. شرطونه یې پکې دا ایښي دي چې باید د سولې په برخه کې له طالبانو نه نړیوال ضمانتونه واخیستل شي. دغه شان د اوربان سمدلاسه باید د دې طالب بندیانو خوشی کېدو نه وروسته سمدلاسه باید اوربان دلان شو. دواړه ژمنې ورته دواړه غاړې ورته باید ژمنې پاتې شو. د سولې خبرې ژر تر ژره پیل شي. دوی دغه پنځوس کمیټو دغه شانداس پرختنه هم کړی ده چې د افغانانو په مشرۍ باید په افغانستان کې د سولې خبرې پیل شي او د افغانستان په مسله کې ښکیل هیوادونه چې له طالبانو نه ملاتړ کوي باید له طالبانو نه د ملاتړ نه لاس واخلي. دوی د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی او د ضمانت موضوع ډیره په د ټولو کمیټو رئیسانو ټولو کمیټو په خپلو مشورو کې راخیستي چې نړیوال ټولنې باید افغانستان ته د تلپاتې سولې د راتلو ضمانت ورکړي او په دې برخه کې دا مهمه موضوع ده. نو نن د جرګې دویم ورځ وه. تقریبا د دوی د جرګې د کمیټو کار پای ته ورسېد. خپل کومې مشورې چې دوی وکړي دا د جرګې مسؤلینو ته وسپارل شوې. د دین وروسته به سبا ته په جرګې وروستۍ ورځ وي اختتامیه غونډه به وي.
سبا له په د جرګې په اختتامیه غونډه کې آیا د چې کمی کمیټو دا راپورونه جوړ کړی دي او مشورې ور کړی دي دا به پکې اعلانوي او کنه سبا ته به پکې سنوره کاروای کی؟
دغه کومې مشورې چې ورکړ شوې د دینه به په بیګاته د دینه به یو اعلامیه ترتیبیږي او دا اعلامیه به د جرګې مسؤلین او دغه شان د پنځوس کمیټو مشران په شریکه باندې یو پریکړه لیکي او هغه بیا سبا ته اعلانیږي. د جرګې د غړو نه پوښتنې شوې وي. د هغه پوښتنو په اساس باندې دوی خپل نظریات شریک کړل. په لومړۍ پوښتنه کې ویل شوي وو چې له طالبانو سره مخامخ خبرې د زمری په پندیروانه میاش کې تراتون کې دوشمه پیلي کې په دې شرط چې طالبانو پاتې زندانیان خوشي شي دوی ته دوه غوروي ورکړ شي او چا یا تاسو غواړي دغه کسان خوشي شي او کنه جنگ جریان پیدا کی ځکه ولسمشرم د جرګې په لومړی ورځ باندې ویل چې کوم چرته دغه زندانیان خوشي نه کو طالبان خپل جنگ ته دوام نه وایي ځکه دوام ورکی بلکې جګړه نورم تیزی او بل پښتنه د جرګې لګډونوالو نه دا شوی و چې د سولې د بین الافغاني خبرو اترو په برخه کې دوی سکوم وړاندیزونه لري او دغه شان د افغانستان لوري د افغان حکومت لوري دغه خبرو ته د
اکرام کلن غون ته اوریدونکو د معلوماتو د پاره وای دا غاهه د پاره چې دا سلور سو بندیانو پاره باندې ولی مشاورتي جرګه ولسمشر راوخته د دین مخ کې نور هم د طالب بندیان خوشي شوي دي د دې باره کې ولی مشاورتي جرګه وا
افغان دي افغان حکومت وای چې دغه سلور سو زندانین چې دي دوی په درنو جرمونو باندې محکوم شوي دي د قتل په جرم باندې د قاچاق په جرم باندې اندغشان د فساد په جرم باندې د انسان تختونو په جرم باندې چې ولسمشر د خوشی کولو صلاحیت نه لري د جزا د قانون په اساس باندې دي تبعید د قانون په اساس باندې سزا ورکړ شي د حقوق العبد مسایل دي چې په دې کې ولسمشر د صلاحیت قانون ورته د صلاحیت نه ورکړ په دې خاطر افغان حکومت دغه جرګره او بل تر څو دوی نظر ورکړي او دغه نوروسته افغان حکومت دغه کسانو په اړه باندې پریکړه
وکړي. ډیر ډیر مننه اوریدونکو اکرامو له کابله.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
تاسو مشال ریډیو ته وګیر ازو د معمول نشیات ته د سر راپور تاسو پام را ګرځوم. نن د بلوچستان په ګډون د پاکستان په نورو برخو کې هم د اتم اگست 2018 کال هغه شپک 55 وکیلانو او دوه خبریالانو په ګډون د اویو کسانو سلورم تلین باندل کیږي څوک چې د کوټې په سیول هسپتال کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی وو. د بلوچستان د وکیلانو د مشرانو په وینا چې د پیښې وروسته په تیرو سلورو کلونو کې 590 ځوانان د وکالت میدان ته راغلي. پر دې مهال بلوچستان په بیلابیلو برخو کې بیلې دستوري جوړول کیږي. په دې د اتم اگست شهیدانو ته د عقیدت پیرزمانی وړاندې کیږي. نور حال د کوټې نه ایوب ترنډک.
په وژل شوو کې د بلوچستان نامتو وکیل او د بلوچستان های کورټ بار اسوسیشن پخوانی مشر باز محمد ایډوکیټ هم شامل وو. دا چې دغه پر کورنۍ چې تیریږي په دې ترڅ کې چې مې کله د باز کاکړ د مشر ورور او د بولان میډیکل پوهنتون د پروفیسر ډاکټر لال کاکړ سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې د زړه ترننه پورې نه ده منلې چې د ده د ځوان ورور په ګډون نور وکیلان او خبریالان شهیدان شوي دي.
خدای دې نه کوي د چا په کور کې ځوان ورور ځوان زوی مړ شي او دغه بچیان کور ولا به څه حال تر ژي. زه خو یو ورور په سیاست باندې نن دې څلرم کال په کیږي ماته ته اوس پورې کینر چې زما ورور مړ دی یا دا نور زما دوه ورونه شهیدان شوي دي یا مړ دي یا قتل شوي دي.
په دې اړه د بلوچستان بار کونسل مرستیال مشر منیر کاکړ ایډوکیټ و مشال ریډو ته وویل چې یو اړخ ته د اتم اګستان مرګ برید و بلوچستان ایالت ته نه پوره کېدونکي ځان اړولی دی نو بل لور ته خبره ده هم ده چې د 500 څخه زیات ځوانان د دغه پیښو وروسته و وکالت ته راغلي دي.
په دغه کې داسې کوالیفاید وکیلانو یا داسې کوالیفاید خلکو چې هغه په د جوړشتي په حواله باندې مجبور د فیوچر انډکشن کې دی. دا کې لاس په دغه حواله باندې بالکل دا لاس نه ممکن دي چې موږ یې کورب کو یا په دغه شکل کې وسی. ها البته زه په یو بل اړخ کې د دې پازیټیو ریسپانس په دې شکل کې هم چې کوم کوټو کوم خلکو دا شی وکړي د دوی دا خیال چې دا لاس و وسی نو هغه حواله باندې د دې پازیټیو ریسپانس په دغه کې دي او خلکو ته د شهدا د قربانۍ د حواله زه دا ویم چې موږ په سوسایټي کې یا موږ په داریجن کې خاص کر د موږ په بلوچستان په ریجن کې د دوی د دخل قربانۍ ز په سوسایټي کې دومره غټ اویرنس راغلی دي.
د اتم اگست په پیښه کې یو بل سینیر وکیل ناصر خان ایډوکیټ هم خپل ژوند د لاس اور کړی وو. خوننی یو دیر لسکنن او مشر زوی افتخار احمد وای چې دوی به هم د خپل پلار په ډول وکیل جوړیږي او د خلکو خدمت وکوي.
ما اراده ده چې وکیل جوړ شم خپل پلار سره.
نو که بچ مطلب دو وکیلان ولی
خلق خدمت بکوم
سی بابا هم دو خلق خدمت کوی نه
او خلق خدمت کوی زما غتر بس جوړای
شو نو ته فکر کوي چې دا وکالت خطرناک شو شعبہ دا یا څنګه
یا چلن چپکای کار کرای کار وکوم خلک ته انصاف وکوم
بلور ته د عوامي نېشنل ګوند لخوا اعلان شوې دي چې دوی به په ټوله صوبه کې غونډې او مظاهرې کوي ځکه چې په کوټه کې د دوی په وینا چې د ځلې چارواکو له لوري د نامنې په خاطر ودوی ته د جلسې کولو اجازه نه ورکول شوې په دې اړه د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی کمیټي غړي رشید ناصر و مشالی ډو ته وویل چې لومړی اجازه ورکول شوې وه خو وروسته بیرته واخیستله په دې ترڅ کې چې مې کله د حکومت بلوچستان د ویان لیاقت شوانی سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې د کرونا وبا له امله حکومت په کوټه کې وایي چاته د جلسې یا په ګڼ شمېر کې د خلکو د راغونډولو اجازه نشي ورکولی دلته ډیری کارپوهان په دې باور دي چې د اتم اګست پیښه د یو پلان لاندې شوې وه ځکه چې په لومړني ځل وکیلان په نښه شوي وو په کوټه کې د ډان نیوز خبریال سید علی شاه وایي په تاریخ کې د اول ځل دی چې په یوه پیښه کې ټول وکیلان په نښه شو
د کومه خاندانه چې شهید وو موږ خدا خیال و چې هغه خاندانه سبا بیا څوک عدالت کچهري ته د وکالت لپاره نسی را لیکن موږ ولیدل چې د هغه خاندانو سره دوه دوه درې درې خپل ینګسترز چې وو ځوانان چې وو هغه یې وکالت ته ورکړل نو خلکو میدان نه کې خالي بلکې خلک دا وخت هم خاص کر د شهیدانو چې کوم خاندانونه دي هغه دا وخت هم د هغو بچان د هغو ورونه د هغو زامن هغه دا وخت په کچاریانو کې دي او هغه پریکټیس کوي نو زما په فکر سره دلته د وکیلانو یو پوره نسل چې دی هغه تباه سو او د دې تاریخ په دنیا کې نسته
د خبره د یادونې وړ ده چې کله په کال 2014 کې دغه پیښه رامنځته شوه نو هغه وخت د صوبې اعلی وزیر سردار ثناء الله زهري د وژل شوو وکیلانو د کورنۍ سره چې کوم قبلونه کړي وو هغه قبلونه تر کوم نه ځایه پورې پوره شوي دي په دې ترڅ کې به یو ځل بیا غوږ شو و منیر کاکړ اډوکیټ ته
اوس په ګورنمنت موږ ته سره دا کول کړي چې د شهیدانو په ملي ته به موږ یو جاب ورکوو اس پر ډیر کوالیفیکیشن خبره چول هغه شی چې دی توسط پر پلسو نه دي خو بهرال و اته په ملي سم لاسي وي دغه په دغه کې لګیدلې پیډیمیک خو توسط پوری لګیا دي په کانټراکټ باندې دي کنفرم نه دي
خود حکومت بلوچستان ویان لیاقت شوانی وای چې تر ډیره ځایه پورې حکومت خپل کولونه پوره کړی دي او نورې مرستې به هم د اغیزمنو کورنۍ سره کوي
پر د شوادا د فامیلز لپاره نن پوری بلوچستان ګورنمنت چې دی تقریبا دور هویا لک روپی چې دی سودو دي د بچان تعلیم د پاره بلوچستان ګورنمنت پوری ور کړی دي په دې کې یو سلو اته سټوډنټ چې دی د شوادا بچان د دوی چې کوم فیسونه دی هغه ریمبرسوي دي او دوی تعلیم ورکول شوی دي د دې علاوه هر کال دیار لس سټوډنټ چې دی د وکلا په دې کې لس وکلا چې دی د یو کی د لپاره بلوچستان ګورنمنت آستی تعلیم د لپاره ال ال بی ال ال ام د لپاره درې وکلا چې دی په نېشنل انسټیټیوټس کې د بلوچستان ګورنمنت پر سکالرشپ دوی ته تعلیم ورکول کیږي
بل خو ته نن د بلوچستان های کورټ په ودانۍ کې و د دستور کیږي چیرچ به د صوبې وکیلان سیاسي مشران او د های کورټ ججان ته اتم اگست د وکیلانو پر قربانۍ باندې رڼاګانې اچوي
اوریدونکو تاسو مشال لري ته وګي ستاسو پام یو بل راپور تر راغوم ورزو ممندو ته د ممندو په غلنۍ کې د ماشومانو د خصوصي عدالت پرانستنن وشو په دې عدالت کې به د ماشومانو د مقدمه اوریدنه کیږي او د قانون مطابق به دغه مقدمه د دریو میاشتو نه زیات نه اوږدیږي د پرانستي دستور کې د ممندو د عدالتونو مشر قاضي ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج محمد امین کندی نه علاوه نور ججانو د ممند بارش دیشن وکیلانو او ډیپټی کمشنر ممند هم موجود وو زموږ خبريال شانواز تر د عدالت ته ورغلی وو او دا راپور یې برابر کړی
نن په مومندو کې د چایلډ پروټیکشن کورټ یا د ماشومانو د تحفظ خصوصي عدالت قائم شو د دغه عدالت د پرانستې وړاندې د پېښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ د ویډیو لینک په واسطه د عدالت د پرانستې په موقع جوړ شوې غونډې ته خطاب هم وکړ ولی وروستو ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج یا د مومندو د عدالتونو مشر قاضي محمد امین کندی د دغه خصوصي عدالت پرانسته وکړه په دې موقع هغوی په خپل خطاب کې وویل چې دا عدالتونه به د ماشومانو د مقدمو فیصلې کوي ایڈیشنل سیشن جج ولی محمد د میډیا سره خبرې وکړې وویل چې دا خصوصي عدالت به د ماشومانو د مقدمو فیصلې په توندۍ سره کوي او د دریو میاشتو نه زیات په د مقدمې وخت نه اوږدېږي
خو دا چایلډ پروټیکشن اکټ کوم دی د 2017 کې راغلی دی دغه د پاره د اصولو پورو صوبایي حکومت ایکسټینشن ورکوي او پېښور کورټ پکې اپوینټمنټ او کورټ استابلیش کوي
په عدالت کې د ماشومانو د ناستې لپاره چې کوم ځای جوړ شو هغه کې رنگارنګ لوبي پرتې وي لکه کورسۍ ګوډیانې بستي د لوډو د لوبي لوی رنگین کاغذ، تکیاګانې او په دیوالونو خولي پینټینګز او یا مصوري شوی و. په دغه کوټه او یا ودانه کې یو لوی ال سی ډی ټی وی چې ور باندې کیمرا هم لګیدلی و، چې د اډیشنل سیشن جج ولی محمد پوینا ماشوم به د عدالت کوټې ته نزي او لدی کوټې نه به د کیمرې په واسطه د عدالت دننه جست خپل بیان ریکارډوي. د ماشومانو د ناستې ځای داسې و لکه میله کې چې د ماشومانو د خوښې شیان په کوم دکان کې پراته وي. د عدالت دننه بیا بل ټی وی اور باندې کیمرې لګیدلې و چې هغه د جج د ناستې د ځای په خیاله خو د جج مخې ته د وکیل د ولاړې ځای ولی د وکیل د ولاړې ځای نه خی اړخ او ګس اړخ ته د مقدمې ترلاندې درغلي او تنانو لپاره کټهره او یا د ولاړې ځای نه او بیا شاته څو داني کورسې هم پرته وي. په محمد کینن پرانستل شوی عدالت د قبایلی ضلعو اولنې او یوازینې عدالت دی او په دې عدالت کې به د ماشومانو د مقدمو اورېدنو لپاره خصوصي جج ناست وي. نننې غونډې له د محمد بار اسوسییشن وکیلان او ډی سی محمد هم دعوت شوی. د وکیلانو د اتحادی مشر رضا خان صافی سره هم خبرې وکړې.
د دین مخ کې کبازی اوفنسز به وشو خو هغه به یو جولي د رواج او دغه مطابق به هغه ریپورت کېدل نه. اوس دا چې کوم دی د دې ریپورتینګ چې کوم دی هغه به دغه مطابق ریپورت شي کیسونه، لکه ضروری نه ده چې سیول نیچر کیسز دي، لکه کریمینل نیچر کیسز دا دي چې پاغي کې یو ماشوم چې کوم دی هغه ملزم کېدلې هم شي او هغه متاثر کېدلې هم شي. کمپلیننت چې چاته موږ مستغیث وي په اردو کې، لکه داغه افیکټی چې کوم ماشوم دی داغه د پاره چې کوم دی سپیشلی دا کورس یا داغه چې کوم داغه نه کوم افنس سرزت شوی دی داغه د پاره دا سپیشلی کورس استابلیش شو، بهتر انصاف هغه ماشومانو ته ورکړي. نو دا ډیره خوشاینده خبره ده.
د عدالتي محکمې محمد پوینا چې دوی نن د دې خصوصي عدالت پرانسته وکړه او لا هم د ماشومانو کوم مقدمه نه دراغلی، خو کرا هم شي نو دوی به په ډیر کم وخت کې فیصله کوي، ځکه دا د ماشومانو د تحفظ خصوصي عدالت دی. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، غلنه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو په یو بل راپور تر راغړم او د دې راپور په اړه باندې د خیبر پښتونخوا د ترقۍ او منصوبه بندۍ ادارې دروانه غسمیاش کې په قبایلی د لوکې د انتظامی افسرانو پر رای مبنی یو سروې کوي چې مخه په یادو سیمو کې انتظامی اصلاحات راوستل دي. خو سیډونکو وایي چې په یادو سیمو کې د پاکستان موجوده عین په مکمل توګه عملي کولو سره به انتظامی ستونزې حل شي. خو بل خوا ولس وایي چې یادو سیمو کې د انتظامی اصلاحاتو سخت ضرورت دی. نور تفصیل په دې راپور کې د یوې وړې دمې نه پس. د خیبر پختونخوا د منصوبه بندۍ او ترقۍ اداره وایي چې په قبایلي ضلعو کې د انتظامی اصلاحاتو په موخه یوه سروې کوي چې پکې به د انتظامي افسرانو نه د ستونزو د هغې د حل په اړه پوښتنې کوي. مشال لیډو سره په خبرو کې د یادې ادارې اډیشنل سکرتر شکیل قادر وویل چې خیبر پختونخوا سره د ځمکېدو پس حکومت غواړي چې قبایلي ولس ته د ښه سهولتونو ورکولو لپاره د انتظامي افسرانو رای واخلي.
اصلاحات خو داسې نوی نظام وختو لپاره نه دي، دا موجوده چې کوم اصلاحات شوي دي، کوم کې چې هغه اول سسٹم ختم شوه دی او یو نوې سسٹم انټر انټروډوس شوه دی کوم چې باقي صبح کې نه هغه کې صرف دا قتل دي چې کوم دشواریاں را روان دي یا څه مسلې دي چې دا غي حل رو باس نغې لپاره یو سروې دا دا و هم دا کوم سرکاري دفاتر چې دی الته پاغه کې بل خلکو نه تپوسنه کیږي چې تاسو څه قسمه مسلې دي او څه قسمه دشواریاں دي چې دا غي حل رو باس. نو دا څه کلی کچری بنی زموږ خو خپل معلوم دي چې څومره دفتر دي یا دفتر کې څومره خلک دي څومره کار کوي، دا غي نه باس تپوسنه کوي انتظامی مسئلے مالی مسئلے کور مسئلہ نشترے دفتر مسئلہ نشترے بجلی نشترے دغه ٹائپ څه پوښتنه به چې هغه لکه ول حل کو.
قبایلی ضلعو کې تر 2013 کال پورې د انګریز د وخت جوړ کړ شوی قانون نافذ و، خو په 2013 کال کې د دغو سیمو په خیبر پښتونخوا کې د انضمام نه پس اوس هلتا په مکمل توګه د پاکستان آئین عملی دی. خو د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وای چې حکومت له پکار ده چې د ځمکېدو نه پس په قبایلی ضلعو کې د هغه هیواد قانون په نیک نیت عملی کړی.
هغه ته بالکل د هیڅ ټریننګ ضرورت نشته، ټرین دی هغه ته سټرکچر ورکا، هغه ته قانون ورکا، هغه ته لار وخایا. دا د انتظامی امور فیصله حکومت کوي، سیاسي حکومت کوي. افاټه بارا کې څنګه فیصله کوي؟ راشه هم دغه د پاکستان قانون پورا په شروع کام بسم الله وکا
د منصوبه بندي او ترقه اداره وایي چې د دې سروې مقصد ولستا په دیانتدارۍ سره ولسی خدمات ورکول دي. خو د قبایلي ضلعو د زراعتو د محکمې پخوانی ډایرکټر فیصل رحمان وایي چې د صوبې انتظامی افسرانو ته وخت په وخت روزنه ورکول کیږي او هغوی ته که صحیح بنیادي ډانچه ورکړل شي نو هغوی ښه کار کولی شي.
زما په خیال خو د پاکستان او لنور حصو او د فاټا په منځ کې کله چې دا فاټا وا نو د دې په منځ کې سلک بلتون و نو هغه ختمول لپاره دا ډېر ضروري شی دی. دا هم هغه پروګرام دی چې دا کوم څه چې موږ مخکې فاټا وي د نور د پاکستان د علاقو او د پاکستان د برخو سره په یو لیول راول شي یو
د مومندو د خویزی سره تعلق لرونکو نیک محمد وایي چې په خیبر پختونخوا ورګډېدو پس ولس د یو شمېر ستونزو سره مخ دی او په دې نږدو کې داسې پېښې رامنځته شوي چې د مخنیوي په لړ کې انتظامی افسرانو په صحیح توګه کار نه دی کړی.
نو الله چې بس دفتر خو ماغسې شته دی خو د کارونه چې کوم دي هغه پټپ شوي دي. بس یو کار یو مسله نه حل کېږي. بس که یو کار راشي او ته ډي سي له بېچاره بس
د منصوبه بندی او ترکه اداره وایي چې د اګست په میاشت کې په دې سروې کې بعد یوې سوالنامې په ذریعه د صحت قانون سی این ډبلیو تعلیم او یو شمېر نورو محکمو په اړه پوښتنې کیږي او بیا به د سپتمبر په میاشت کې د دې ډیټا یو ځای کولو نه پس د انتظامی اصلاحاتو پیل کوي چې ولس ته په حکومتي خدماتو ترلاسه کولو کې اسانتیا وي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
اردن گتا سو مشال ریڈیو تا وگی وزو شمالی وزیرستان تا شمالی وزیرستان سپینوام زوانانو او مشرانو د خپل غونډو پر مهال حکومت نه د غلطه د بنیادی حقوقو پوره کولو غوښتنه کړي. دوی وایي چې وروسته پاتې دي نه روغتون نه کالج او نه نور سهولتونه لري او د غلطه ترقیاتي پروژو کې ځوانان محروم ساتل کیږي. انتظامی چارواکي وایي چې د دوی بنیادی ستونزو د حل لپاره هڅې کړي. عمر وزیر په نور تفصیل لري.
شمالی وزیرستان لره پرته سیمه سپینوام مشرانو او ځوانانو تیرو څو ورځو کې د خپلو ستونزو د حل لپاره پرله پسې جرګې او غونډې وکړې. ځایي اوسیدونکو د خپلو غونډو پر مهال دولت نه غوښتنې وکړې چې سپینوام پراخه آبادي لري، د غلطه د روغتون اپګریډیشن لپاره فنډز چرته وکارول شو چې لا هم په زوړ حالت کې پروت دی. نه پکې ډاکټر او نه نور سهولتونه شته. کورم تنگی ډیم فیز 1 کې ورسره شوې ژمنه لا هم پوره نشوې. د دوی په وینا په دغه پراخه آبادی کې د زده کوونکو لپاره یو کالج هم نه لري. ملک محبت مشال ریډیو ته وویل چې کورم تنگی ډیم فیز 1 لپاره ورنظمه کې ډېرې په کمه بیا اخیستې شوې چې ورته منظور نه ده. ځوانان یې په کورم تنگی ډیم فیز 1 پروژه کې د روزګار نه محروم دي او نور بنیادی سہولتونو باندې هیڅ پام لرنه نه کیږي.
دمیر د هسپتال دا وکی چې دمیر سکول دا وکی چې دمیر د کالج مناسب دا ادا وکی چې هسپتال باندې ودا قتل شي. د پاسپورت دفتر جوړ دی، د نادرا دفتر جوړ دی، د سٹاک ویل نه لري کیږي. نیستا دا د غیر نه را تحصیل په شان حق نه لاو شي. د کورم تنگی دیم نیش پسار چه ها احتجاجم ده سختی نه کری دیا چه تا تندی دیا ده سپاسل مزکا ده مونا پا 25,000 رو کلی و ده بارانی مزکا پا 12,000 کنال نیش تا ده ده مزکا ریت چکشی که بارانی مزکا ملخارا تیجی و که پسلی مزکا ملخارا تیجی.
ملک لیا کتوائی زوانان ده لسم تولگی پس دزدکڑو محرومشی زکا چه پا دومر آبادی که کالج نشتا ده غلط آمادنیا تراوستل کیجی خوزای ولستا رایلٹی نشتا.
به بختی سرا دمیر پا علاقه شه یو گورنمنت کالج نه دا جوړ شوای. نادرا بلڈنگ جوړ دای. پاسپورت دمیر جو بلڈنگ خو جوړ شوای دای. خو دوی سا پر آغا تا شتاپ نه لیر کرل شوای. خو کورم تنگی دیم من چار سٹار شوی دو پا آغا شه دمیر شکیم تا دیمافتا خال تی. مکانو دو ورکرل شوی نه ورکیج. دس پر روغا 12,000 اکر. او شیرا تلا چه کمتو آغا 35,000 اکر دو. آغاز کو کنال من چار سٹارٹ دو
امید تا دغه شورنس ندی رکول شوی چې آیا دغه زمکه ته بمل ویجی کنا دغه واجنا میرو تور زر مسلسل غونډه وکړلې مشت خپل حق ملاو نشو د احتجاج اور سرا د عدالت د لارې د مشت را کولاوی دی دا وکی
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر شاهد علي خان و پختل نو دوی وویل چې سپینوام روختون ټایپ ډی ته اپګریډ شوی کار پی روان دی ضربا ورته سټاف او نور سہولتونه ورکړل شي د غلطه ترقیاتی پروژو کې به ځایي ولس او ځوانانو ته خاص ترجیح ورکړل کیږي د کورم تنګی ډیم فیز ون کانال نه به د غلطه خوشکې ځمکه زرخیزه شي سپینوام د شمالي وزیرستان میرعلي ډویژن لره پراته غرایزه سیمه ده چې د ځایي ولس په وینا د ترقۍ په لحاظ د نورو سیمو نه وروستو پاتې سیمه ګڼل کیږي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا
ورځن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته یو بل راپور وړاندې کوو پاکستان پیپلز ګوند د احتساب قامی اداره نیب د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو غړو د زورولو او سیاسي انتقام لپاره کارول کیږي د کومې پر ضد چې دوی بهر ملکی سفارتخانو ته د خطونو لیکلو فیصله کړې بل په حکومتي وزیرانو وخت په وخت ویلي چې کله اپوزیشن ګوندونه د نیب په کیسونو کې گیر شي نو په حکومت تورونه لګوي نور تفصیل له اسلام آباد سراج زهیر راکړي
اسلام آباد کې د اگست په ومه نیټه د پاکستان پیپلز پارټي د مشر بلاول بټو زرداری ترجمان سینیټر مصطفی نواز کوکر په خبری کانفرنس کې وویل حکومت قومي احتساب اداره یا نیب د اپوزیشن ګوندونو پر ضد د سیاسي انتقام لپاره کاروي نو ګوند یې فیصله کړې چې د نیب پر ضد ټولو غیر ملکی سفارت خانو ته خطونه ولیکي
نیب کو ایک پولیټیکل ټول کے طور پر استعمال کرنا
دی وی نیب ته یو سیاسی انتقام په توګه کارول خو زمو د ټولو په علم کې ده او زګنم چې زمو په دور کې په دې کې بدلون په کار وو خو زمو د دوانو پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نن په دورونو کې مونږ ترمیمونه و نکړې شو دا په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې احتساب عدالت د پاکستان پیپلز پارټي د شریک چیرمن آصف علي زرداری پر ضد د پارک لین ریفرنس خارجولو درخواست مسترد کړي او په نوموړي د فرد جرم لګولو لپاره یې لسم اگست ټاکلې مشال ریډیو چې د پاکستان پیپلز پارټي په دې فیصله چې د نیب پر ضد سفارتخانو ته خطونه لیږي د قانوني او سیاسي چارو تجزیه کار شهاب الدین خټک نو پختل نو داغه ویناوا
بیرونی دباؤ په ذریعه سره د ایم بی سی او د نور ملکونو په دباؤ باندې او زور د انټی کرپشن کم قوانین چې دی هغه نافذ کړل چې خو زه بیا هم دا ویم چې په پاکستان کې پکار نه ده چې یو شهري یو سیټیزن هم انټی کرپشن یا د نیب د قوانینو نه بالاتر شي څومره چې جرمی لاندې پکار ده چې داغه کرپشن ټیکداري نومره زی د چا چې هغه اداره که هغه نیب وي که بله وي که انټی کرپشن وي چې هغې سره پاور وي
د پاکستان پیپلز پارټي په دې فیصله د حکومت دریس مخې ته نه دی راغلی خو د دینه وړاندې حکومتي وزیرانو وخت په وخت ویلي چې نیب آزاد اداره ده
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میڈیم ویوز 521 شارٹ ویوز 2113 15315 او 15555
اردن کو تاسو مشال لیدیو تا وګی د پاکستان حکومت وایي د نیب په کارونو کې لاسوهنه نه کوي دا وروسته له هغې چې نیویارک میشته د بشري حقونو د سار نړیوالې ادارې د پاکستان له مرکزي حکومت غوښتي چې د احتساب قامي ادارې نیب دی د حکومت د مخالفینو او تنقید کوونکو له نیولو راوګرځوي او په غیر قانوني ګرفتاریو او ځورونو تورن د نیب چارواکو خلاف دی هم تحقیقات او کاروایي وکړي برخوا په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو هم تور لګولی چې حکومت له دوی سیاسي انتقام اخلي نور تفصیل د اسرار علم مومند په دې راپور کې اورو
د پاکستان دفاع وزیر پروز خټک د جمعې په ورځ مشال لیډو ته یوازې همدومره وویل چې نیب اداره خپلواکه ده او دوی په کارونو کې هیڅ مداخلت نه کوي نوموړی وایي داسې څه خبره نشته دی دا هسې تورونه دي عجیبه خبرې دي زبل کلدار دوم پاکستان حکومت کلا هم نیب د اپوزیشن خلاف نه دی کارولی خټک ل نور خبرو کولو ډډ وکړه. خدا په داسې حال کې دا چې د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې یا هیومن رایټس واچ د اګست په شپږمه خپل یو بیان کې ویلي دي پاکستان حکومت دې د دې هیواد د سپریم کورټ د جولای د شلمې پر هغه فیصله عمل وکړي چې وایي نیب د اپوزیشن ګوند د دوو سیاستوالو په گرفتارولو او پر ضد یې د شفافې مقدمې په چلولو کې له حقونو سرغړونه کړي. رپورٹ وائی نیب د مسلم لیگ نون خواجہ صاد رفیق او خواجہ سلمان رفیق بغیر لکم مناسب جواز 15 میاشتې په جیل کې وساتل. دا براسال کې د چې د اگست په 15 په کراچۍ کې د نیب عدالت ته تر وړاندې کېدو وروسته د مسلم لیگ یو مخکښ او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد اقان عباسی هم خبریالانو ته وویل چې حکومت نیب اداره له اپوزیشن ګوندونو د سیاسي انتقام اخیستو لپاره کاروي.
موږ له لومړۍ ورځې وایو چې دغه اداره ختم کړئ که نوي دا نیب به پاکستان ختم کړي. موږ خو دا کار ونه کړ، بخښنه غواړو، او نه موږ دا کار کولی شو، ځکه چې یو ګوند یا یو حکومت تر هغو پورې دا نشي کولی چې په دې کې د ټولو رضا شامله نه وي.
بلخوانی ویلی چې عباسی کله په پخوانی حکومت کې د پیټرولیم وزیر وو نو د خپلو اختیاراتو ناجایز استعمال یې کړی وو، خو عباسی خبریالانو سره په خبرو کې دغه تورونه رد کړل. په اسلام آباد کې د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسیشن غړی نور عالم خان وایي نیب اداره د هیواد موجوده او پخوانیو ټولو حکومتونو د خپلو مخالفینو ځپلو لپاره کارولې ده.
نیب چې دی هغه چې دی یو انډیپندنت اداره شي او هغه اداره چې دی خپل کار په خپل طریقې سره کوي. دل سکی بچی سڑے نیولې کېدو نو هغه بدرې میاشتې مخکې چې دی خبر او شو چې پلانې بنولې کېږي، پلانې بم نیولې کېږي، نو چې آ بای داسې یو کو مغه سور رپس باغی چې دی او مغه سړی راونیولو، نو هغه مطلب دا و چې دا حکومت ته وې چې دا داسې انکار وکړي.
بلخوا بیا په اسلام آباد کې د پاکستان بار کونسل یو بل غړی بیرستر گوهر علی خان د اگست په 10 مشال ډیو ته وویل چې په قامی حساب اداره کې د اصلاحات وکړل شي.
اداره خامخا په کار ده او خلک ته ویل یریږي چې چا جرم نه کړی نو هغه له یاره نه په کار خو ریفام لازم دی. اریسٹ کول بیا 90 ډیز ځان سره ساتل، بلا جواز اریسٹ کول، په انکوائری فرسٹ سٹیج کې اریسٹ کول، بیا ٹرائل نه کنکلوډ کول، بیا په مجرم باندې برډن اچول چې جیت خپل بے گناہی ثابت کا،
مشال ډیو هڅه وکړه چې له حکومتي غړو او نیب چارواکو سره په تفصیل سره خبرې وکړو خو هغو له دې ډډه وکړه. البته په تیر وختونو کې نیب پر ځان لګېدلې یا تورونه رد کړي دي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اردوونکو د پاکستان دوه مهمو اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پر هغه بیان تنقید کړی چې ویلي دی سعودي عرب دی د کشمیر په مسله د اسلامي هیوادونو سازمان غونډه راوغواړي، ګنې دوی باید دغه اسلامي مملکت بغیر د ملګرو هیوادونو غونډې تجویز ورکړي. قریشی دا بیان د اگست پر 15 له شخصي ټي وي چینل اے آر وای سره په مرکه کې ورکړ چې وروسته بیان مسلم لیگ نون دغه بیان وغندلو. دا چې د قریشی دا بیان د پاکستان او سعودي عرب تعلقاتو باندې سرات کولی شي څنګه، په دې موضوع ملیحا میرزاده راپور برابر کړی.
په پاکستان کې دوه مهم اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په بیان تنقید کړي او ویلي دي چې ډیپلوماسي په دا ډول پر مخ نه وړل کیږي. شاه محمود قریشی د اگست پر 15 د یو شخصي ټلویزیون اے آر وای سره په مرکه کې ویلي چې د کشمیر په مسله د سعودي عرب د اسلامي هیوادونو سازمان غونډه راوغواړي، ګینه مجبور بشي چې د سعودي عرب بغیر د ملګرو هیوادونو یو کانفرنس وکړي. تر دې وروسته مسلم لیگ نون ګوند د قریشی د بیان غندنه وکړه او ویل چې دا د ډیپلوماسي یو بدترین مثال دی. د پاکستان د دفاع پخوانی وزیر او د مسلم لیگ نون یو مخکخ خورم دستگیر خان د اگست په ومه مشال ریډیو تویل په کار نه و چې قریشی په دا ډول بیان ورکړی وي، بلکې نوموړی باید له مخالفو ګوندونو سره سلا مشوره کړی وي.
د پی ایم ایل این په فکر دا یو ډیر بدمرغه بیان دی چې ور باندې سمه سلا نه ده اخیستل شوې، ځکه چې موږ له سعودي عرب سره پخوانی تعلقات لرو. که څه هم اختلافات شته، نو په کار نه ده چې په داسې بدمرغه ډول یې اظهار وشي لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر وکړل. که له سعودي عرب سره د پاکستان سره مسلې وي، نو په کار ده چې په سفارتي توګه حل شي.
خورم دستگیر ویل چې د کشمیر په معامله کې سعودي عرب تل خپل مهم کردار لوبولی دی.
د اسلامي هیوادونو سازمان وای سي چې سعودي عرب یې یوه مهمه برخه ده، د ډیرو کلونو راهیسې د کشمیر په اړه د رابطې یوه ډله لري. په دې اړه سعودي عرب همیشه مثبت پاتې شوی دی. ډیپلوماسي داسې نه ده چې پکې د یو مکمله ګټه او د بل تاوان وي. دا د کوم هیواد بغیر د پاتې کېدو بقا سوال نه دی، بلکې خبره دا ده چې سعودي عرب څنګه له ځان سره یو ځای کړل شي او که څه مسلې وي نو په سمه توګه دی حل کړل شي.
دا 2019 کال د اگست په 15مه هند د جمو او کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ختم کړ او له ځان سره یو ځای کړ. تر هغې پس پاکستان په مختلفو فورمونو په بیا بیا ویلي چې د کشمیر مسله باید حل کړل شي او نړیواله ټولنه دې پکې منځګړتوب وکړي، خو هند وایي چې کشمیر یې کورنۍ معامله ده او د چا مداخلت نه مني. په قومي اسمبلی کې د پیپلز پارټي غړي ساجد حسین توري د اگست په 15مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د شاه محمود قریشي بیان غیر ذمہوار وبللو.
قریشی سعودی عرب کا دسی خبر کولے نشی او بل خبر دار ہے سعودی عرب یو خپل مطلب سٹینڈ دے دا دی ریجن کی باقاعدہ پاکستان سے خط تعلق دی اور انڈیا سے ہم خط تعلق، بلکہ جو خدا ہے اگر تم تو کم نظر سر گوری سعودی عرب نظر سر گوری لگا یہ سوالگر اور انڈیا سے کم دے انڈیا سے لگا خط تعلقات دی اور انڈیا مطلب دے باقاعدہ مودی سے لاٹھی کم پوزیشن ہی اور امون عمران خان سے لاٹھی کم پوزیشن ہی دا کم بیان سے دا شمود قریشی ورکڑے دے اور دا بھی مقصد دا بیان دے اور نو دا مطلب تم رسٹینڈ خستائی شیوی دے دا سعودی عرب کے زیاد مطلب ماتے
د 2013 کال د جولای تر انتخاباتو وروسته چې پاکستان تحریک انصاف واکمن شو او ائتلافي حکومت یې جوړ کړ، نو ویلې چې هیواد له لویو اقتصادي او مالی ستونزو سره مخامخ دی. هغه وخت حکومت د مالی مشکلاتو د هواري لپاره له سعودي عرب، چین او متحده عرب اماراتو نه په اسانو شرطونو قرض واخستو. وروسته بیا د دغو پورونو پر اساس اسلام آباد ویل چې پاکستان یې له دیوالیه کېدو نه بچ کړ. دا چې د شاه محمود قریشی بیان به د پاکستان او سعودي پر تعلقاتو ساسر وکړي که څنګه، د دې پوښتنې په جواب کې په پاکستان کې د سیمه ایزو چارو پو مشرف زیدی د اگست په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان او سعودي عرب دواړه ژورې او تاریخي اړیکې لري، نو له داسې بیانونو نه ډډه پکار ده.
د قریشی صاحب بیان به د پاکستان لپاره اثرات ولري، خو زما په فکر د بیان ورکولو په وخت ورته غور نه دی شوی. که د بیان مقصد په څه باندې عدم اطمینان ظاهرول ول یا که مقصد یې له کشمیر سره خپل ملاتړ ښوول ول، نو زما په فکر څوک په دې باور نه دی چې د اسلامي هیوادونو سازمان یا OIC به په مؤثره توګه د کشمیر د حیثیت په اړه څه بدلون راوستی شي. د کشمیر په مسأله کې به بدلون هغه وخت راځي چې پاکستان، هند او چین له یو بل سره کینی او سلا شي چې دا مسأله به هواروي. نو زه نه پوهیږم چې د بیان تر شا څه مقصد و. زه ورسره اتفاق نه لرم، دا د سفارتکارۍ طریقه نه ده.
په دې اړه مو د پاکستان د ساينس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري سره رابطه وکړه، نو نوموړي ویل چې په دې موضوع خبره نشي کولی. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاندې عائشه فاروقي د اگست پر 15مه اونیزه خبري غونډه کې د شاه محمود قریشي سرګندونو ته په اشاره سره ویل چې د کشمیر په معامله د پاکستان ولس له سعودي عرب نه ډېره تمه لري، نو باید چې دغه اسلامي مملکت ته د کشمیر مسله په نړیواله کچه راپورته کولو کې خپل رول ولوبوي.
اردوونکو تاسو مشال لري ته وګي، د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د مذهبي سیلګرۍ د ودې لپاره د ګندارا ټریل په نوم د جوي پروژې پیلولو اعلان کړی دی. د دې پروژې د لاندې به ملکی او غیر ملکی سیلګرۍ د سیلګری د ګندارا تدیب سره د تړلو دوه ویزونه سیل کولای شي. بلخوا د سیلګرۍ د صنعت سره تړلي خلک وایي چې حکومت دې د پروژې د پیل نه وړاندې په سیمه کې امنیت یقیني کړي. په دغه اړه د شاهین بنیري د ځانګړي راپور اورو چې پختونخوا ته راغلي د جنوبي کوریا د راهبانو په اوازونو پیلېږي.
د
دا د جنوبی کوریا څخه راغلي هغه راهبان دي چې تیر کال د پښتونخوا په سوات کې د خپلو مذهبي ځایونو زیارت لراغلي وو. دغلته د بودا د بیلابیلو تاریخي اثارو سیلو کو او خپل مذهبي رسمونه ادا کړل. په سیمه کې د ترهګرۍ قدرتي آفتونو او اوس د کورونا د وبا له کبله په سوات او پېښور کې د سیلګرۍ صنعت ډېر اغېزمن شوی او له تیرو لسو کلونو راهیسې دلته د بهرني سیلانیانو راتګ د نشت برابر دی. خو اوس د خیبر پښتونخوا حکومت غواړي چې د ګندارا ټریل په نوم د یوې پروژې په پیل کولو سره مذهبي سیلګرۍ لا وده ورکړي. په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د لرغونی اثارو د څانګې مشر ډاکټر عبدالصمد وایي چې کله د وبا له کبله عملي شوي بندیزونه لرې شي دغه پلان به عملي کوي.
موږ پېښور کې یو پنځه ورځې فیسټیول کولو، دې کې د دنیا نه مختلف زرګونو نه خلک راتلل، کوریا، جاپان، امریکا، یورپ، تقریبا 1400 کسان موږ راغوښتي وو. وزیر اعظم صاحب د دې افتتاح کوله، نو کې موږ دا ګندارا ټریل افتتاح کوله. ګندارا ټریل داسې شاید شي په ګندارا کې دویش آثار اکادمی داسې سایټس دي چې هغه زیات تر بودیست سیولایزیشن سره تعلق ساتي. دغه سایټس موږ سلیکټ کړي وو او ورځو کې نو انګریزي کې ورته موږ ویل چې 22 سایټس ان 7 ډیز. بیا د بدقسمتۍ د وجه نه موږ کینسل کړو. اوس حکومت چې اعلان وکړي دا لاکډاون ختم شي، نو موږ دوباره دا کلو وزیر اعلی صاحب خیبر پختونخوا د افتتاح کړي.
د پښتونخوا پېښور، مردان، سوات، هریپور او ملکند سیمې د ګندارا تهذیب مرکزونه پاتې شوي او د هندو مت او بود مت یو شمېر لرغونی تاریخي آثار، استوپې، مجسمې او لیکونه اوس هم په دغه سیمو کې موندل کېدی شي چې په نړۍ کې د بېلابېلو مذهبونو د منونکو لپاره ستر مذهبي او کلتوري ارزښت لري. د پنجاب د ټکسلا میوزیم مشر ناصر خان وایي چې د ګندارا 80% آثار د خیبر پښتونخوا په سوات کې دي او تیر کال د یو شمیر هیوادونو سیلانیان او راهبان د دغه ځایونو سیل ته راغلي او د ځان سره خواږه یادونه وړي دي.
کله چې دا کرونا نه ونو دغه مخکې پېښور ته، سوات ته او ټکسلا ته چې دینو دا تایلند چیپ منک غل بلنه ورکړې شوه، هغه راغلی او سره ډېر زیات مانکس. د هغې نه پس د کوریا جو کم چیپ مانک چې صدر وته پرزیډنټ جوګې سیکټور ته وایي نه هغه راغلی او دغه دین علاوه د سریلنکن مانکس او د مختلف نو په دې حقله باندې ډېر زیات کوششونه او زیارونه چې دینو دا جاری دي. کم ټورسٹ یا وزیټرز چې راځي نه هغه د هغوی یو پروګرام یا هغه ټکسلا میوزیم ته راځي نه هغوی پیش پېښور ته هم ځي او بیا سوات ته هم ځي. دا مطلب درې زګونه د هغوی خامخا وزیټ کوي. اوس هغه نیره تر هغه ختم شوې ده، اوس پېښور ته هم وزیټرز ځي، اوس مطلب سوات ته هم ځي.
بلخوا په سوات کې د هوټلونو د اتحادیې مشر حاجی زید خان وایي کې چې حکومت پر اختیا سیلګرۍ لا وده ورکول غواړي نو اړومبې د تاریخي آثارو حفاظت او د سیمې امنیت یقیني کړي. نوموړی زیاتوي نه پوهیږي چې په دې حالاتو کې به سیمې ته بهر ملکی سیلانیان څنګه راځي.
اول خو د دې پکار چې باقاعده پریزرویشن وشي او دغه حفاظت وشي. حکومت چې څومره هم پالیسیان جوړي هغه صرف د کاغذ د حده پورې بالکل ټیک ټاک دي، خو په عملي توګه باندې په ګراوند باندې دغه هیڅ آثار نشتی، هیڅ قصه اقدام نشتی. په موجوده وخت کې کم کاروبار چې دی هغه سیاحت دی هغه دې ودرولی دی، حالانکه د دې د ودرولو هیڅ قسمه سره جواز نه جوړیږي. نو هغه کاروبار دی 15 اگست پورې خو زمونږ ټول سیزنی زمونږ کاروبارونه تباه شو. زمونږ په 9 اربو روپو پورې سالانه اوس دغه په مت کې نقصان وشو، په زرګونو خلک دغې نه بېروزګاره شو.
خو د خیبر پختونخوا د لرغونی اثارو د سانګې ډایرکټر جنرال ډاکټر عبدالصمد وایي چې د لرغونی اثارو د حفاظت او د غلطه سیلانیانو ته د اسانتیاو لپاره پنګې بلې کړې دي او هڅه کوي چې د ګندارا ټریل د پروژې د پیل نه وړاندې دغه کارونه سرته ورسوي.
دا سکم دویش سایټس دي، دا په انټرنیشنل لیول باندې دا مونږ کولاو کو نغې باندې مونږ بلا پیسې سه ولګولې او ډېرې په اوس بلګي چې د دوی سایټس د سټانډرډ لیول تر راشي چې کوم کې فیسیلیټیز موجود وي د ټورست لپاره نېشنل او انټرنیشنل ټورست راځي چې هغه د ټول سہولیات موجود وي د دوی سایټس کې خانپور نه چې خیبر پختونخوا نه شروع کوو جولیا سایټ دا بمالا سایټ دا بیا دی خورازی ہنڈ میوزیم دا بیا پیخور دا پیخور میوزیم گورگٹ رہے دا خیبر ڈسٹرکٹ کے شپول اسٹوپا دا دلتنا بیا بزو مردان تا مردان کے تخت بے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ دا بیا جمال گڑے سائٹ شو بیا آخری دولت سائٹ سکم دی غفا سوات کی دی
د یادونه وردا چې دا وخت په خیبر پښتونخوا کې د ګندارا یو شمیر لرغونی آثار د ورکیدو د خطر سره مخ دي. په 2000 کال کې په سواد کې تر هغرو د جناباد تاریخي مجسمه ونړوله او د غشان روان کال د مردان په تختبای سیمه کې د کورونو جوړولو یو ټیکدار د بودا یو تاریخي مجسمه د مندلو نو وروستو ولنګ کړه.
خبر کم مزار زما پختون وطن تشوه بے خبر ولی ہر قیامت ددی ولس قسمت دے ہغه وطن چی د پختو او د شملو وطنو دا امن کورو د جرګو او مرکو وطنو د محبت زانونو لمو دو دل درد مینے بادشاہی وا دار مان سیالی وا ند مینا سویل نا پکی سشک و گوما نا پکی دردو نا پیون نا پکی زخم قدرے پرلو اخترو او میلو ودان سات لے اوتر کلو ظلمو شن خانو پسینوں کے ساتھ
مشال ریڈیو تھا وہ گئی د شاهین بنیری تفصیلی راپورم د مذهبي سلګری په اړه چې خیبر پختونخوا کم د ګندارا ټرایل په نوم باندې د سلګری لپاره یو دوه ویزونه مختص کړی دي. په غیر موریدو اوس تاسو په یو بل تفصیلی راپور تر راګرځوم. د پختو فلمونو د تاریخ په اړه یو مستند کتاب په دې ورشتو کې په پیښور کې چاپ شوی. د کتاب لیکوال حاجی اسلم خان دی چې د خیبر پختونخوا د نوخار سیمې سره تعلق لري. نوموړي مشال ریډیو ته ویل د 800 پاڼو په دې لوی مجلد کتاب کې د پښتو فلمونو، فلمي ستورو، سینماګانو او فلمي دنیا سره د تړلو خبرو د منځرو لپاره یې څو کاله مهنت کړې او په شخصي لګښت دا کتاب چاپ کړی دی. کلتوري پوهان د حاجی اسلم خان دا حساسیت وایي. له دې سره به د پښتو فلمونو په اړه لومړی لاس معلومات خلکو ته په لاس ورشي. نجیب عامر په دې موضوع تفصیلي راپور جوړ کړی چې د یو پخوانی فلم په سندري پیل کې
د پښتو فلمونو پاړه د لومړنی کتاب پښتو فلمونه تاریخ تحقیق او تنقید نومیږي او د نوخار د ډاک بیسود حاجی محمد اسلم خان په اعلی صحافت په زر جلدونو کې له پیښور خبر کړي. د کتاب لیکوال وایي د پښتو فلمی صنعت سره تړلې ټولې څانګې سیړلې او پاړه معلومات وړاندې کړې دي.
نو په دې کې یوازې د فلمونو ذکر او صورتحال نه دی، په دې کې ما د پښتو هغه سینماګانې چې په ټول هیواد کې وي د هغې تاریخ مې ښودلې دی. د ډایرکټرانو بیل باب دی، هدایتکارانو، د فلم سازانو بیل باب دی، د کامیډین چې دي د هغې بیل باب دی، او دغه شان نامور اداکاران چې دي د وړومبو وختونو د هغې بیل باب دی. بیا د موسیقارانو نه پس کوم سندرغاړي دي د هغې بیل باب دی. نو ما کوشش کړی دی چې یوه څانګه هم ما نه ده پرېښودي په دې کتاب کې چې فلم سره تعلق لري، نو ټولې څانګې ما په دې کې چې کوم دی نو راغستې دي.
I'm not a man.
حاجی اسلم خان وای تروسه 1568 پښتو فلمونه جوړ شوی چې لومړی هغه یوسف خان شیربانو ګڼل کیږي کوم چې د 1920 کال په دسمبر کې خپور شوی. خو د نوموړي په وینا تر دې نیټې پوره 1.5 کاله وړاندې چې لا پاکستان جوړ هم نه و، د لیلا مجنون په نوم یو بل پښتو فلم هم جوړ شوی و. ډېر خلک دا ګڼي چې د حمزه شینواري لیکلی هغه فلم نه و خپور شوی، خو اسلم خان وایي د هغه څېړنه ښایي چې دا خبره سمه نه ده.
نو دا فلم دا تنازع حل شو، ډیر خلک دا وایي چې دا فلم ریلیز شوی نو، خو دا فلم ریلیز شوی او دا اول چې دینو امپیریل تھیٹر میں ورتوی او بیا رسو امپیریل ٹاکیز او بیا داغه نه پس داغه سینما نوم شو ناولتی، چې دا بیا په اخره کې د بلور خاندان واغست او سرنګ شوی د پاغه باندې پلازا جوړ شوی دا. نو دغه څه چلی دل بیا دغه سینما مالک چې دا کله فردوس سینما پټه کا واغست، نو دا بدی کال په کال بیا په اخترلو کې په فردوس سینما کې چلول. نو دا فلم ریلیز شوی او داغه گوا حمزه بابا په خپل دی دا کتاب د نقش حیات نو پوره تفصیلی پاغه کې لیکلی دی.
په 2013 کال کې د پاکستان د اردو پنجابی فلمونو د تاریخ په اړه یو کتاب لیکوال اعجاز ګل خپور کړو چې اجرنی تھرو لینس پاکستانی سینما نومیده. نوموړي هغه مهال د مشال رادیو سره په مرکه کې ویلیو کېدای شي په راتلونکي کې د پښتو فلمونو پر تاریخ هم کار وکړي، خو هغه تر اوسه په خپل هوډ بریالی شوی نه دی. نوموړي اوس مشال رادیو ته ویل د پښتو فلمونو د تاریخ په اړه په دې نوي کتاب خوشاله دی او ګټه ورې ګڼي. تاسو چې د پښتو فلمونو په اړه د کوم کتاب خبره کوئ هغه ما لیدلی دی. دا ډیر ښه کتاب دی او یو ښه هڅه ده. دا کتاب په دې هم ښه دی چې د پښتو فلمونو په اړه ډیره څېړنه تر اوسه نه ده شوې، نو د دې کتاب خپرېدل یوه لویه هڅه بولم. دا پاکستانی فلمونو دغه څېړونکي دا هم وایي چې که د پښتو فلمونو په اړه یاد کتاب اردو ژبې ته هم ترجمه شو، نو دا به په قامي کچه د فلم په اړه د معلوماتو غوښتونکو مینوالو ته یو لوی زیری وي. د پښتو فلمونو د تاریخ په اړه د دې چاپ شوي کتاب لیکوال او راټولونکی محمد اسلم خان وایي سره د دې چې د یو شوق له مخې دا کار وکړ، خو د کتاب لپاره مواد راټولول آسان کار نه و. هغه وایي ډېر ستړي ګاللې دي،
خو په دې کې زه د ډېرو مشکلاتو سره مخ یم، ځکه چې یو خو ځینې خلکو را سره تعاون نه کولو او دا به ویشي مونږ ته څه فائده ده. نو د ستونزو سره مخ شوې ډېرې ما، ځکه چې دا پیدا کول دا اداکاران یو پسې زه لاړم د ملکنډ په دې غرونو کې، یو زید ګل خان نوم یو اداکارو ډېر په محنت هغه سدورم پندم دل باندې چې زه لاړم نو ما پیدا کو دا شان دا بل بل اداکار او هدایتکار او دا ټول چې راخلي نو دې پسې دا ګرځېدل ماته ګرانو، خو الحمدلله دا ګرانې خدای پاک ماته اسانی کړې دي. تر کومه حده پورې چې په دې کتاب باندې د پیسي لګولو تعلق ته، نو تقریبا یو 100,000 روپو پورې خرچه به زما په دې باندې راغلي.
اوس اسلم خان پښتنو ته جولای غوړوي چې دا کتاب د ترې په پیسو واخلي، ځکه چې ډیر وخت او ډیره سرمایه پرې لګولې ده. خو دلته ستونزه دا ده چې د پښتو د فلمونو په شان د پښتو کتابونه هم هغه شان مارکیټ نه لري لکه څنګه چې په کار وي. د پښتو فلمونو پر تاریخ لیکوال صابر شاه صابر هم کار کړی. هغه وایي د حاجی اسلم خان کار د ستایلو دی، خو باور نشي چې په کتاب لګول شوې پیسې به بیا ترلاسه کړي.
اسلم اجی ډیر قابل کس دی، ډیر حق زمو ملګری دی او دا کتاب د راتلونکو پښتنو د پاره د رڼا د پل حیثیت لري. خدای دې خوشاله ساتي. نو کار په کار دی، دا تشکنده و، دا تشکنده اجی اسلم اجی ډکه مونږ یې مننه کوو او دا داغه قربانی ده. پاتې شو د بازار خبره، نو د بازار خو د پښتنو د کتابونو اسیم نشته دی. نو زما په خیال چې حاجی اسلم خان دا تمه ساتي چې دا کتاب به پښتانه زړه پوري نیسي او خرڅ بشي، نو دا تمه دی نه کوي، ځکه چې پښتون په موبایل باندې خو 50,000 ور کتاب یو موبایل باندې ورکي، په بوټانو خو 8,000 ورکي، خو په کتاب 80 روپۍ نه ورکي. دا د پښتنو بدقسمتي ده.
تانه دی دنیا نو ډیر لری لاړ شو ټول مستا ته کومه سیوای سني ته کړي سم اخوره او نن مزه تا ته ودا شي تو فدر کو چې تر اوسه وی اورم کو ته نه ملکړي.
دا اردو فلمونو د تاریخ لیکوال اعجاز ګل وای د یوازې د پښتنو کتابونو بازار نه دی چې پیکا او سوړ دی. هغه وای په اردو ژبه لیکل شوی ورته آثار هم بازار نه لري.
آپ یاد رکھیں یہ بڑی تلخ چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کتاب جو ہے پڑھنی اب آلموسٹ ناممکن ہو گئی ہے.
تاسو په یاد ولرای دا ډیره ترخی خبرې دي. اوس د کتاب لوستل خلکو ته مزه نه ورکوي. خلک کتابونه نه اخلي او نه لولي. ما چې خپل سو کتابونه چاپ کړي هغه خرص نه شول. بیا مې نېشنل بک فاونډیشن ته وسپارل چې په خپلو کتابتونونو کې کېږدي. خو که دا ډول سیړنیز کتابونه د کومې ادارې لخوا سپانسر شي نو بیا یو څه کېدای شي، که نه نو په شخصي توګه خو ګرانه ده. خود پختو فلمونو تاریخ پاړه د لیکل شوی کتاب لیکوال حاجی اسلم خان وای ل خپل ولسه ناهیل نه دی. هغه وای باور لري چې کتاب به خرسيږي او خوبونه به رښتیا کیږي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې.